یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. د خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دوی اشاره د پاکستانی چارواکو وروستیو خبرو ته ده. پیل له خبرونو کوو له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شل اوورونو لوبه کوي، او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری نن دغه خبرې وروسته له ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام تېره ورځ دغه هیواد د پوز د اماریکو ویاند هم یوې خبرې غونډې ته ویلي چې که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې هم اغېزمنې سي. په همدې وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې دا د پاکستان پخوانی خبره دا واغی ود ویلی و تر کومه چې امریکا د کشمیر پر سر له هند سره د دوی ستونزه هوار نه کړي د افغانستان د سولې له موضوع سره همکاري نه کوي. د پاکستان د پوز ویان جنرال آصف غفور پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د هند له لوري که حمله وسي پاکستان به له ځانه دفاع وکړي، او دا یې هم ویلي وي چې په هغه صورت کې به په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې ټکنۍ سي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي دي چې ژر تر ژره د دریو زلمیانو د اعدام پریکړه وځنډوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې محمد کلهوري، برزان نصرالله زاده او شایان سعیدپور چې تر 13 کلونو کم عمر لري په ایران کې په اعدام محکوم شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا دا کسان په داسې جرمونو په اعدام محکوم دي چې هغوی په کم عمر کې کړی دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو مسؤول صالح حجازي پرون په یو بیان کې وویل چې ایراني چارواکي باید د دې ځوانانو د ژغورنې لپاره عاجل اقدام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بولي. ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې نوی ډیلی وروسته تر دې د یو پیاوړي اقدام نیت کړی دی چې په کشمیر کې یې پر پوځیانو برید وسو. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ وضعیت خورا کړکېچن دی او باید مخه ونیول سي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې د اوس لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوې پیښې له امله ډېرې ستونزې پیدا شوې دي. هند پاکستان تورن کړی چې په کشمیر کې یې د فبروري په 14 تر 24 ډېر هندي سرتیر وژلي دي، او خبرداری ورکړی دی چې سخت ځواب ورکړي. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې میشتي د جیش محمد ډلی منلی دی. اسلام آباد ویلي دي چې دوی دا حمله نه ده کړې، او نوی ډیلی ته خبرداری ورکړی چې که برید وکړي غچ به یې واخلي. سپین مڼۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلي سوریه کې وساتي. تر دې یوه ورځ د مخه د پنجشنبې په ورځ د سپین مڼۍ ویاندې سارا ساندرز ویلي وو چې د 300 ځواکونو 200 کسیز ډله به په سوریه کې د یوې مودې په مخه دیروي. د سپین مڼۍ یوه چارواکي چې د خپل نوم له یادولو یې ډډه کړې ده پرون څرګنده کړه چې دا شمېره بدله سوې او 400 امریکایي سرتیري به د سوریې په شمال ختیځ کې پاتې سي. په دې برخه کې وضاحت نه دی ورکړل سوی چې دا شمېره ولې بدله سوې. د کردانو په مشرۍ په سوریه کې دیموکراتیک ځواکونو آی اس اف د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې خپل یو شمېر پوځیان په سوریه کې پرېږدي. د ډلې ویلي دي چې د واشنگټن د هڅه ښایي د امریکا په مشرۍ د ایتلاف نور غړي هم وهڅوي چې یو شمېر پوځیان په سوریه کې وساتي. د فرانسې پوځ وایي ځواکونو یې د مالی تمباکتو ښار ته څیرمه د هوایي برید په ترڅ کې د القاعده شبکې یو جګپوړی قمندان وژلی دی. فرانسوي چارواکو پرون وویل چې له څو کلونو را په دې خوا په دې کس پسې ګرځېدل چې د افریقا د ساحل په سیمه کې د لویدیځ والو د اختطاف کولو ته راهوه. د فرانسې دفاع وزارت وایي په دې برید کې چې د پنجشنبې په ورځ وسو د جمال اکاشا په نوم د القاعده شبکې الجزایري قمندان وژل سوی دی. د وزارت په وینا اکاشا چې د یحیی ابوالحمام په نوم پېژندل کېده د یو شمېر بریتونو طرح او مالی تمویلونکی و. د سودان ولسمشر عمر البشیر په خپل هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان او حکومت یې منحل کړ. عمر البشیر له دیرشو کلونو راهیسې پر سودان واک چلوي. په دسمبر کې په سودان کې د نرخونو د زیاتېدو پر ضد مظاهرې پیل سوې چې ډېر ژر د عمر البشیر پر ضد خلک سره د دې مظاهرو له لارې منسجم سول او لاریونونه یې پیل کړل. ښاغلی بشیر پرون د بیړني حالت د اعلان تر څنګ ټول والیان او د پوځ جګپوري افسران هم له دندو ګوښه کړل. البشیر د جرمونو نړیوالې محکمې په دارفور سیمه کې پر ډلهیزې وژنې تورن کړی دی او د نیولو غوښتنه یې کړې. خدای دا تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالاتو هم د سودان دولت د ترهګرو د ملاتړ کوونکي په لیست کې شامل کړی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شلو ورونو لوبه کوي. دواړو لوبډلو د پنجشنبې په ورځ هم د شلو ورونو لوبه وکړه چې افغانستان په 5 وکټونو وګټل. د لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره تر سره کیږي. نړیوال جام د مې په 10مه په انګلستان کې پیلېږي او د جولای په 14مه پای ته رسیږي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته ورسیست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. یو تحلیلګر وایي
پاکستان باید فکر وکړي، منطق نه کار واخلي، انساني او صحیح ډیپلوماسي لارې د افغانستان سره مخ کړي.
په خوست کې ځینو قومونو له حکومت څخه ګیله کړې چې دوی ته پاملرنه نه کوي.
که هر کاندې زمون غوښتنه ده
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په سوریه کې باید 416 ساعتي ځواکونه پاتې وي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدل ستې. په دې خبرونې کې د کابل چپ رسپونه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 8 دقیقې دي. د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دې شورا ویان د خبري ورسره له هغې ازادي رادیو ته وکړي چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام د هغه هیواد د پوځ ویان هم یوې غونډې ته ویلي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې رواني هڅې هم اغیزمنې سي. اجمل تورمن راپور لري.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د دې څرګندونو په تړاو چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمن د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي، د افغان حکومت پر وخت برګونونو دا خبره غلې نه کړه. تازه د پاکستان د پوز د اماړي کویان هم په خپل سرګندونو کې په دې خبره ټینګار کړی دی. جنرال آصف غفور ویلي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغیزمنې شي. نوموړي دا سرګندونې تیره ورځ یوې خبري غونډې ته کړي او زیاته کړي چې که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د دې لپاره دا ډیره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي. خو که د هند لخوا پر پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دغه هیواد کې جګړه په خپل ګټه ونه ګڼي، ځکه که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ور ورسی. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری:
ما یک تقاضا دارم به مسابې سخنگوی شورای صلح افغانستان.
زه د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان په توګه د سیمې او نړۍ له هیوادونو په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو یو غوښتنه لرم چې دا د سولې عالي شورا رسمي دری سرګندوي. په افغانستان کې جګړه په خپل ګټه ونه ګڼي، ځکه که دا جګړه دوام پیدا کړي د دوی لمن به هم ونیسي او آرام به پاتې نشي. خو هر هیواد کولی شي چې د افغانستان سوله په خپل ګټه وګڼي.
خاغلی طاهری وایي د افغانستان د سولې د موضوع په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع موجوده ده او دغو هیوادونو ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو سره به خپلې سیاسي ستونزې د افغانستان د سولې په موضوع پورې ونه تړي او د افغانانو په مشرۍ به له دغې پروسې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته په دې ټکو څرګندونې درلودې چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. خو وروسته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا څرګندونې د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف وبلل او نوموړی احضار کړ. ویل کیږي چې په احضار لیک کې ورته لیکل شوي وو د افغانستان د سولې موضوع باید د پاکستان او یو بل ګاونډي هیواد ترمنځ شخړې سره ونه تړل شي، ځکه دا به د سولې په خبرو کې د ښکېلو غاړو د ویرولو په معنا وي. ویل کیږي په لیک کې دا هم راغلي وو چې دا څرګندونې د پاکستان له دې ادعا سره هم په ټکر کې دي چې وایي په دغه هیواد کې د سولې له بهیر ملاتړ کوي. دغه شان د ولسمشر ویان هارون چخنسوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي ول چې پاکستانی چارواکي باید د بې بنسټه څرګندونو پر ځای په هغه هیواد کې د ترهګرو د لمنځه وړلو په برخه کې عملی اقدام وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا د پاکستان پخوانی خبره ده او دغه هیواد ویلی و تر کومه چې امریکا د کشمیر پر سر له هند سره د دوی ستونزه هواره نکړي د افغانستان د سولې له موضوع سره همکاري نه کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه
دنه داسې ښکاري چې سفیر په خپل سر دا خبره نه ده کړې، دا دوی د پاوج او د حکومت په خفا کې پردې تر شا همدغه خبره ده چې دوی کوي. دا د پخوانۍ خبره د پاکستان ده، د تېرو حکومتو هم ده، همدغه دوی ویلي چې که امریکا زمونږ مشکل د هند سره د کشمیر په سر حل نه کړي مونږ د افغانستان موضوع نه حلوو. دا مغه پالیسی ده، تر اوسه دوام لري. پاکستان باید فکر وکړي، منطق نه کار واخلي، انساني او صحیح ډیپلوماسي لاره د افغانستان سره مخ کی.
خاغلی صافی وی پاکستان په دې پوهیږي چې د افغانستان د سولې موضوع د امریکا لپاره مهمه ده، نو په خبره هغه هیواد له یادې مسلې د فشار د علي په توګه کار اخلي چې امریکا له هند سره د کشمیر د موضوع پر سر د ستونزې د هواري په خاطر د دوی ترڅنګ ودرېږي.
په راپور کې مو وردل چې د سولې علي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د نړیوالو اړیکو ځینې څارونکي بیا د پاکستان له اړخه دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه د امریکا او نورو هیوادونو څخه د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره بولي. انتظار خادم وصل وصال ته په مرکه کې وویل
پاکستان په دغه خبرو باندې غواړي چې دوه انتخاب وکړي. لومړی دا چې ځان د پاره فرار لاره پریدي، یعنی که چېرته دوی سبا ونه کړی شي چې او یا ونه غواړي چې د افغانستان په سوله کې مومد او جامد او جامع رول ولوبوي، دوی به وارد مخه دنیا ته دا خبره کړي چې ګواکې که هندوستان پر موږ باندې حمله کوي موږ بلته مصرفیږو. نو ښه ده چې دنیا د پاکستان په څنګ کې ودرېږي او هندوستان باندې انتقاد وکړي او د هغوی لاره ډب. دویم اساسي مسله دا چې پاکستان غواړي په دغه طریقه باندې له امریکا نور امتیازات واخلي. د افغانستان جګړه د لنګې غوا مثال درلود پاکستان ته، او کله چې اوس د سولې خبر راځي دوی غواړي چې امریکا ته او دنیا ته ځان وښایي چې موږ انتهایی په مصیبت کې یو، په دغسې حالاتو کې زموږ سره مرسته وکړي، موږ ته پیسې راکړي، په نړیواله ډیپلوماسۍ کې زموږ موقف لوړ کړي.
پاکستان په دغسې حالاتو کې اکثره وخت دا شان څرګندونې کوي، کوشش کوي د افغانستان د سولې له موضوع نه امتیازګیري وکړي، ګټه واخلي. په مقابل کې افغان حکومت چې کوم اقدامات کړي یا اقدامات کوي دا تاسې څنګه ارزوئ؟
د افغانستان حکومت خوبوري دریز درلودل، یعنی که موږ ووایو چې د افغانستان حکومت د پاکستان د ماتولو د هغوی د افشا کولو په خاطر باندې کوم قدمونه اخیستلي دي چې پر هغو باندې موږ حساب وکړو، فکر کوم چې معقول خلک به شاید یو ته اشاره ونه کړي. احساسات، جذبات په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو چلوونکي چې یوازې افغانستان خلکو ته دا ښایي چې ګواکې موږ پاکستان مات کړی دی، موږ د هېواد ډیپلوماسي پر مخ وړي، دا پاکستان او پاکستان نه دی پاتې. دا غلطه ده، ځکه چې موږ پوهیږو زموږ درد مشترک دی، ملت او د حکومت درد مشترک دی، موږ پوهیږو چې پاکستان زموږ په وړاندې باندې شرارت کوي او باید مات شي.
آیا رښتیا هم د هند او پاکستان ترمنځ کوم کړکیچ روان دی یا راپورته شوی دی دا د افغانستان د سولې په پروسې اغیز لري، او بل افغان حکومت باید په دې برخه کې څه ډول دریځ غوره کړي؟
د پاکستان او د هندوستان ترمنځ کوم مخالفت چې ایجاد یا پیدا شوی دی دا یوازې د خبرو تر محدودې پاتې کېږي. ځکه پاکستان او افغانستان څلور جګړې کړې دي، پاکستان مات شوی دی، که بیا هم جګړه کوي نو په نهایت کې پاکستان مات کېږي. اولې هندوستان هم په دې باندې پوهېږي چې پاکستان سره مخامخ کېږي، نو ډېرو ډېر میو د کمو کم دي، یو ستمي وسلې هېواد دی. نو فکر کوم چې هندوستان هم او پاکستان هم خپلې محاسبات لري، تر وخت پورې چې هندوستان په نړۍ کې خاص کر د امریکا او ملګرو ملتونو د شورا د غړو هیوادونو ملاتړ نه غوښتي جګړه نه کوي. نو اول خدا ته دا واضح ده چې جګړه نه کوي، یوازې الفاظ او خبرې دي. دویم دا ده چې موږ جلا قضیې یو. پاکستان باید دغه فرصت نه ګټه وانخلي یا دا باید امتیازګیري په حیث باندې استعمال نه کړي چې هندوستان پر دوی باندې حمله کوي د دوی د شرارتونو په لحاظ باندې. نو زوري باید له افغانستان وي، نو طالبان رهبري او د افغانستان حکومت سیاسيون دوی ټول باید سکینی هغوی خپلو قضیایو جنګو ثبوت پرېږدي او خبرو ته پرېږدي او دوی باید تلاش وکړي چې تر ډېره حده پورې خپل بام واورې په نور باندې وانهچي، د تضرع او زارۍ لاسونه پاکستان ته ونه غځوي، بلکې تلاش وکړي چې خپلې مسلې د افغانستان حکومت او ملت خپلې مسلې خپله حل.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم و چې د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو خپل نظر سره شریکاوه.
ستاسو له پیغامونو
پیغام پرېږدم. زما د ولسمشر اشرف غني څخه دا پوښتنه ده چې دوی وایي سوله په راتلونکي 5 کالو کې کېدونکې ده. نو زه وده کوم چې محترمه په دا 4 کالو کې 5000 پولیسو فوجان ملي اردو په شهادت باندې ورسېدل. مهرباني وکړه د خپل لور او خپل زوی دې په دا د پولیسو اردو په صفوفو کې شامل کړه، یا نو سیدي 5 کاله بعد دا سوله راشي.
اوریدونکو او مسؤلینو ته پیغام پرېږدم د سولې په نامه. که رښتیا ناټو یا خارجیان زموږ سوله راکوي، په اول قدم کې د دوی تر ماجر وغږېږي چې مشکل جوړ کړه، د ماجر دې راواړي. پر دوم قدم کې د کوټې شورا ټولې دنیا ته معلومه سو ملګرو ملتونو پاکستان د سعدالې جوړې کړي دي، فچ دې نه کوي، بندیز دې پر ولګېږي. په دریم قدم کې دې ناټو خارجیان که رښتیا زموږ ملګري د غني دي ملګري چې په داخل افغانستان کې د زورواکان او چورک کې د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د شیخولو کلي د غونډانو له علاقې څخه خبره کړه.
دروازان د ولایت له شهید اساس ولسوالۍ څخه خیاط رحمي خبره کوم. و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زمو د عرضی چې اولان تاسو خبره پر وربان باندې وکړي، په شواروس کې موږ رسل یو نیم سر شهیدان او زخمیان لرو. د افغانستان خرابې د اول اسکاله او تل اسکاله د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي، دا غږ موږ بس او زه طاقت موږ د دې نه لرو چې دا وځغمو. نو سر حکومت افغانستان کې چې دا ډېر ښه موقع ده، دا ډېر ښه وخت دی. طالبان ورونو ته د افغانستان حکومت زمو د عرضو ده، دا ښه چانس دی، دا چانس تلاسه مور کوي. پر سول هبانی تینگار و سر وکی اولان وار روارم تا چه موافقه پر وربن منی وکی چه زمور پر شوالوش که دوی شهیدان او زخمیان کیجه کم زمانه چی بیا وربن ویسی وربن حق زمانه ویسی چون رو مسائل حل سی نده شهیدان او ده زخمیان و مسئولیت رو ده چاپ رو غاری.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
او سم له فیروزی عزیزین د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت وایي افغان صادرونکو د ګلفورد په 15 ورځنی نندرتون کې د تبان د 15 میلیون ډالر په ارزښت تړونونه کړي. دغه وزارت نه پخپره شوې اعلامیه کې راغلی چې د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې د ګلفورد نندرتون په ترڅ کې د افغان سوداګرو لوري افغان کرنیز محصولات زعفران او وچې میوې نندارې ته ایښودل شوی وي چې د بهرنیو پانګوالو او سوداګرو د پام وړ ګرځېدلې دي. دغه وزارت په خبره په دغه نندرتون کې افغان سوداګرو ګڼ شمېر سوداګریزې غرفې پرانیستې وي چې ښه بازار یې هم درلود. د ګلفورد نندرتون د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په نړیوال سوداګریز مرکز کې د فبروري په 12مه پرانیستل شو او د همدغې میاشتې په 1 نیټه پای ته ورسید. د افغاني غالیو د پلورلو مسؤلین وایي د تیر میلادي کال په پرتله د افغاني غالیو د تولیداتو او صادراتو کچه لوړ شوې ده. د افغاني غالیو او فرش د پلورلو مسؤل سید عبیدالله نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیر 2013 میلادي کال کې په میاشتني ډول په دغه هیواد کې 9000 متر مربع غالۍ اوبدل کېدې، او په 2019 میلادي کال کې بیا دا تولید په میاشت کې 2000 متر مربع ته لوړ شوی دی. د نوموړي په خبره د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنۍ اروپایي هیوادونو ته په میاشتني ډول 1000 متر مربع افغاني غالۍ صادرېږي، چې دا کچه به تر راتلونکي 2020 میلادي کال پورې 2 چنده زیاته شي. د ښاغلي سید عبیدالله د معلوماتو له مخې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د غالیو د اوبدلو په برخه کې له 14000 زیات کسان کار کوي چې 1000 یوازې ښځې دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1500 کیلو بوري قزاقي وړه، 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوری بوره 1,650 افغانی، یو درنی منای بوری وریزه 2000 افغانی، 14 لیتر غوړی 1000 افغانی، یو لیتر پترول تیل 940 افغانی او یو لیتر دیزل تیل 50 افغانی پلورل کیږي. د کابل په شاهزرا سرای کې څو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانی په دې ډول تبدله کیږي. یو امریکایي ډالر 4 افغانی 15 پوله، یو یورو 4.8 افغانی 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانی 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانی 50 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانی، زر هندي کلدار 1.55 افغانی او زر پاکستانی کلدار 1540 افغانی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیب و د امریکا متحده ایالاتونو وای په سوریه کې با سلګونه سرتیری د 16 ساعت ځواک په توګه پریږدي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې خپل ټول سرتیری به له سوریه څخه وباسي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړي په استودیو کې راسره د مراد صاحب خبرونه ته شرغ لستول کړه. تو چې امریکا خود صورت مخ اعلان کړي و چې 200 سرتیری به په سوریه کې پاتې وي، خو دا شمیر 400 شي. واشنگتن په دې اړه څه ویلي دي؟
مننه صالح صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د امریکا حکومت فقط یو ورځ مخکې اعلان کړی و چې یو شمېر عسکر چې دوی ویلي و شاوخوا 200 سرتیری به وي او دا به یو 16 ساعت ځواک وي او د یو محدود وخت لپاره به په سوریه کې دا پرېږدي. امریکا ټوټل یا ټولټال په سوریه کې 2000 عسکر لري چې اکثره د سوریه په شمال کې میشت دي او د کردانو د وسلوالو ډلو سره یو ځای عملیات کوي، د داعش پر ضد او هغوی ته روزنه هم ورکوي. خو اوس د امریکا نوی پلان چې رسنیو ته راوتی دی او سپینې ماڼۍ هم فقط دغومره ویلي دي چې د دې سرتیرو شمیر به 400 وي، ځکه چې ولسمشر ټرمپ دوی وایي چې ویلي دي چې دغه 200 سرتیری کم دي، نو اقلا دغه 16 ساعت ځواک باید په سوریه کې 400 اوسیږي تر څو دفاعي بڼه ولري د دوی دا ماموریت. اما په عین حال کې دا چې دغه 16 ساعت ځواکونه به هلته د داعش پر ضد د سوریې په شمال کې روانه جګړه کې برخه اخلي نه به اخلي، د کردانو سره به روابط څنګه، ځکه چې د دمدې کردان ول عمل د امریکا او د ترکی روابط خراب شوی دی. هغه وی چې دغه پراته امریکایي عسكر اصلا له ترکی له کورد وسلوالو سره همکاري کوي چې ترکیه وی دا د واشنگتن او انقره ترمنس په تعلقاتو باندې بد اغیز کوي. نو تر اوسه پورې اغزيات جزئیات چې ول پلان بدل شو ول له 204 سره شول معلوم شوی نه ده.
مراته په سوریه کې وضعیت څه دی بردا چې دغه 16 ساعت ځواکونه چالت پات کې جدي مشخص ماموریت بد سوی
په سوریه کې بلعموم وضعیت واستغیر شوی ده په ورستیو څو میاشتو کې، بلکې د 2013 کال په ورستیو میاشتو کې د بشار اسد د حکومت پلاوی او وفادار ځواکونو چې ایران هم ورسره پوره ملاتړ کوي، هغه ډېری سیمې له هغه وسلوالو ډلې چې د بشار اسد د نجیم په ضد جنگې دي نیولې دي. فقط د سوریه په شمال کې څو محدودې سیمې دي او ډېر محدودې سیمې دي چې په هغه کې وسلوالې ډلې پاتې او هغه لپاره هم د روسیې په منځګړتوب د ملګرو په منځګړتوب باندې خبرې کوي تر څو هغه سیمې تصفیه شي او دغه جګړه چې د سوریې په شمال کې پاتې ده یو لږ اندازه هغه پای ته ورسیږي. دغه راز ترکیه او امریکا له خپل لوري بیا کوشش کوي چې د ترکیې په سیمو کې چې الته اوس د وسلوالو په لاس کې دي چې ډېر محدود دي، الته یو امن ساحه ایجاد شي او د امن ساحه په ایجادېدو سره د تفاهم په صورت کې وسلوالو ته اجازه ورکړل شي چې له خپل کورنۍ سره ووځي او جګړه نوره په پوره ډول په سوریه کې پای ته ورسیږي. امریکا حکومت وی چې د دوی ماموریت مخکې هم د 2000 عسكر چې د سوریه کې د امریکا پراته و دا روزنیس ماموریت او د تورزم سره د دفاع په لړ کې له کورد وسلوالو سره ملاتړ کوو سو داعش وزپل شي الته. خو تر اوسه پورې چې دا 400 رقم ماموریت لري، دوی به آیا فقط روزنه کوي؟ دوی به هغه سیمې چې له داعش نیول شوی هغه ساتي او که د داعش او نورو ډلو پر ضد به عملیاتو کې چې د کورد وسلوالو خوا پر مخ هلکی باغې کې به ګډون وکړي؟ تر اوسه دقیقا معلوم نه دی، خو دوی ورته د 16 ساعتي دفاعي ځواک نوم ورکړی دی.
ډېره مننه له رضوان مراد نه. موږ ورته چې د امریکا متحده ایالاتونو وای په سوریه کې به سلګونه سرتیری د 16 ساعتي ځواک په توګه پریږدي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به اجمل تورمن راته وای چې په کابل کې نن ورځ پاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې په ځانګړي ډول په یاد برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په اړه لیکلي دي. ویسالی کی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دي. په مطلب کې راغلی چې دا د افغانستان د سولې اړوند د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د استازو لومړنۍ کتنه ده چې په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه د روسیې له انتقادونو وروسته کیږي. د مطلب لیکوالی کې خلیلزاد کابلوف سره د خپل لیدنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، موږ موافقه وکړه چې د سولې د هڅو د پرمختګ لپاره همه شموله بین الافغاني خبرو ته اړتیا ده. افغانان باید د خبرو یوه همه شموله متحد او ملي پلاوی چې افغان حکومت او نور افغانان پکې شامل وي وټاکي. په مطلب کې وړاندې راغلی خلیلزاد د غشان په خپل ټویټ کې لیکلي چې ما او کابلوف د طالبانو د سفرونو په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کولو په لارو چارو هم خبرې وکړي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د خلیلزاد او کابلوف ترمن دغه لیدنه په انقره کې د روسیې په سفارت کې شوې ده، خو د لیدنې او خبرو جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د زلمی خلیلزاد او جنرال دوستم د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې ویلي، یوې پایښتي سولې ته د رسیدلو لپاره باید په نظام کې دننه اعتماد جوړونه وشي او یوه ملي اجماع رامنځته شي.
د خوست په ګربز کې د ځینو ولایتونو د صافي قوم مشرانو غونډه کړې ده. ګربز هم د صافي قوم یو برخه ده. ویناوالو یې په خپلو خبرو کې له افغان حکومت څخه ګیله وکړه چې د حکومت په مهمو څوکیو کې دوی ته ونډه نه ده ورکول سوې. نجیب الله الخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د جمعې په ورځ په خوست کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د صافي د لوی قوم سلګونو مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د نورو قومونو په شان دوی ته هم په هره برخه کې خپل قانوني حقونه ورکړي. د صافي قوم مشرانو او ځوانانو د سولې لپاره جوړیدونکي مشورتي لویه جرګه هم د روان سیاسي او امنیتي کړکېچ د حل لپاره یو نوی ګام وباله، خو ټینګار وکړ چې لویه جرګه باید د شخصي او سیاسي هدفونو لپاره نه، بلکې د ټولو سترو قومونو په ګډون د ملي مسایلو د بحث او تصمیم نیولو لپاره ترسره شي. یادونه چې د ګربزو د بورخیرو په سرحدي سیمه کې د صافي قوم د یووالي شورا په بلنه جوړه شوې وه. د یاد شورا مشر پخوانی والی عمر صافي په خپلو خبرو کې د سولې په مشورتي جرګه کې د صافي قوم د مشرانو ګډون مهم وباله.
لوی عملي جرګې لپاره هم موږ خپل تدابیر نیولې دي. که حکومت موږ ته ونډه رانه کړي په دې کې موږ به تحریمو او هیڅکله به بیا د هغه څه یو جرګه چې زموږ د صافي ستر قوم پکې ګډون ونه لري هغه به هیڅ وخت پای نه مومي. همدارنګه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره هم موږ تیاری نیسو او د دې ځنې سه اعلانوم چې وروره که هر کاندي زمون غوښتنه ته تن کې خود او زمون غوښتنې ومنلې مونږ به د همغې سره ځو.
صافی قوم چې د ډیورن کرخي په دواړو خواو کې اوسېږي په خوست کې ګربز هم د ستر قوم یو برخه ده. د صافی قوم یو بل مخور روح الامین صافی په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپل رول ولوبوي او په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د په مسؤلیت سره ګډون وکړي. د ده په وینا دی باور لري که د صافی قوم له هر نومان ملاتړ وکړي نو هغه به راتلونکی ولسمشر وي.
الان باید موږ ورته تیار یو ولې کوه څنګه چې دې تکر خرا کوي چې داس موږ سره داس نه آفا ترته ناوړ مودي نه آفا ترته ناوړ ما سول په هر قیامت د وطن حق دی دی ول سات دی اړي زولې دې دې پیسې ول اوس دې خبره سم اتا دا موږ باید په ټولو د دیموکراتیک پروسو کې باید واخلو خاص کر په انتخاباتي مسلو برخه واخلو. دا ونه چې څه کومه زما بورډ خو یا څوک راځي نه راځي یو ووډ باندې راځي ووډ راځي که موږ من هي څه کوم ټول افغانستان کې دیو چا شاته ودرېګو
خوست والی حلیم فدایی هم چې په دې ناسته کې ګډون کړی و په خپلو خبرو کې د سولې او د ولسونو د فکري ویښتابه لپاره دا ډول برنامه ګټورې او اغیزمنې وبللې. خاغری فدایی وویل هغه کسان رښتینی خدمتګاران دي چې د سولې او یووالي لپاره کار کوي.
هر څوک چې د سولې او یووالي پیغام وړي او د هر چا کور ته جرګه کیږي هغه د سولې سفیر دی او تر ټولو ستر لوی مجاهد همدغه اشخاص دي چې هغوی د سولې لپاره او د یووالي لپاره کار.
په ګوربزو کې د صافي قوم د جوړې شوې غونډه په پای کې یو درې ماده ایز پریکړه لیکام صادر شو چې په هغه کې له افغان حکومت څخه د شفافو او عادلانه ټاکنو